دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملاند الله خپل نور هم کارانو سره یو ځای هر کله کوم په دې خبرونه کې هم د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه لرو. د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوی خو په سر کې په مکرې خبرونه ده. دا پنشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د مزکی د خویدو او سیلابونو د راوتلو لکبل لزګونه کورونه ویجاړ شوی او یو شمیر کسان مړه شوی دي. د ناتو د اروپایي ځواکونو لوی کمانډان جنرال کورتیس اسکاپارتی وایي دا چې اوربن مراد شو او ډیرو طالبانو د جګړې د ډګر ته بیرته ستانه نشول، دا د دې سرګندوی دي چې افغانستان کې خلک سوله غواړي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به اورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس د هغه لیک متن خپور کړی چې د شمالي کوریا مشر ورستولی دی. دا پنشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د مزکی د خویدو او سیلابونو دراوتلو لکبل لزګونه کورونه ویجاړ شوی او یو شمیر کسان مړه شوی. د پنشیر د والی مرسیال محمد امین صدیقی وایي چې په خنج ولسوالۍ کې د غره د خویدو او سیل لامل زیات مالی تاوان رسیدلی خو د مړو او ورکو کسانو دقیق شمیر لا نه دی څرګند. ښاغلی صدیقی پرون ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه یوازې د شپږو کسانو د مړینې خبر تاییدولی شي. د وای دا یو ډیره هولناک پیښه، متاسفانه نه یو توانیدلی چې د تلفاتو دقیق شمیر معلوم کړو. 300 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او 200 کورونه تخریب شوي. سلګونه جریبه کروندې ویجاړې کړي او سلګونه د میوې او بې میوې ونې هم له بیخه ایستلې. خو د پنشیر ولایت د امنیت امیر نجم الدین بیا په یوه مرکه کې په دې بیخه کې د مړو او ورکو کسانو شمیر 14 تنه یاد کړ. د پنشیر د والی مرستیال محمد امین صدیقی چې په مصیبت ځپلې سیمه کې د مرستې رسولو او د وضعیت د څارنې ځانګړې کمیټې مشر هم دی وویل چې په سیمه کې د سیلاب د بیا راتګ خطر هم شته. خو د ملي دفاع وزارت ته خبر ورکړی چې ځانګړي تحقیقاتي ډلې ورواستي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د محل په بروکسل کې دی پر دې پیښه خوشحالي څرګنده کړې. دا ناتو د اروپایي ځواکونو لوی کمانډان جنرال کورتیس کاپارتی وایي دا چې په افغانستان کې اوربند مراد شو او ډیرو طالبانو د جګړې ډګر سره مخخه وکړه، د خیي چې د دې هیواد ولسونه په واقعي توګه سوله غواړي. دا ناتو د امریکایي جنرال پرون په بروکسل کې د ازادي رادیو خبریال ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو رښتینی پرمختګ کړی او ناتو یې پر روزنه کار ته ادامه ورکوي څو دا هیواد یو وار بیا د تورستانو په ځاله بدل نشي. د وای دا ناتو د نهوی شغلو او زموږ شریکانو یو وار بیا له ولسمشر اشرف غنی سره ژمنه اعلان کړه. ورته یې وویل چې تر 2040 میلادي کال به مالی مرستې کوي. زموږ پیغام دا دی چې موږ تر هغو په افغانستان کې داسې پاتې کیږو څو داسې شرایط برابر شي چې هلته ثبات ټینګ شي. نوموړي یو وار بیا ټینګار وکړ چې وسلوال طالبان د جګړې ډګر نشي ګټلی او باید د سیاسي حل موندلو لپاره له حکومت سره خبرو ته کښېني. اخوا د کندوز د چارداري ولسوالۍ کې پوځي عملیات نن هم ادامه لري. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري پرون ماښام ازادي رادیو ته وویل چې په چارداره ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو دوه مرکزونه ویجاړ شوي دي.
دوی مهمې پوستې او یا قرارګار وي چې یو د قلمه شیخ عالم وه او بلې د وسلوالو مخالفینو د سرې خطې وه. دا قرارګاوې هم لمنځه ولاړې. د نایب صوفي سوچانیو اولیا سفلا دا شان د خرکارانو کلی دا هم وسلوال مخالفینو له شتون څخه پاک شوي دي.
خاغلی تیموري زیاته کړه چې په چارداره ولسوالۍ کې پوځي عملیاتو کې ولس وسلوال طالبان وشل شوي. اخوا د افغانستان په ختیځ کې امریکایي سرتیری وژل شوی. د امریکا د پوځ د خبر پاڼې په حواله په دې عملیاتو کې چې پرون د جولای د میاشتې په 12 نیټه یو افغان سرتیری هم وژل شوی او څو نور ټپیان دي. په خبر پاڼه کې د پیښې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو دا په یو ونه کې دوهم امریکایي سرتیری دی چې په افغانستان کې وژل کیږي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې پر ښوونځیو حملې زیاتې کړي څو حکومتي ځواکونه د پوځي عملیاتو بندولو ته اړ کړي. د لوګر د امنیت کمانډانې ویان شاپور احمدزي پرون ازادي رادیو ته وویل په تیرې وونه کې په لوګر کې زموږ خاصو ځواکونو ځانګړي عملیات کړي چې تقریبا 80 تنه وسلوال مخالفین پکې وشل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس د هغه لیک متن خپور کړی چې د شمالي کوریا مشر وراستولی. ډونالد ټرمپ د کیم جونګ اون له لوري ورسېدلی لیک ډیر ښه بللی. ډونالد ټرمپ پرون پر ټویټر په یو پیغام کې د کیم جونګ اون لیک چې د جولای د میاشتې په شپږمه ورته لیکل شوی ستاینه وکړه او دواړو هیوادونو په اړیکو کې د ستر پرمختګ نښه بللې ده. د ګورجستان ولسمشر وایي هیواد همدا اوس د ناټو د غړیتوب لپاره چمتو دی. ولسمشر جیورجیو مارګاشیولی پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې هیواد ټول ابتدایي شرایط چې په ناټو کې د غړیتوب لپاره اړتیا ده پر ځای کړی دي. د ګورجستان ولسمشر د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره په بلجیم کې و. هغه وویل چې هیواد د ناټو غړیتوب ته همدا اوس هم تیار دی او دا د ناټو د غړو هیوادونو کار دی څو دې پوښتنې ته ځواب ووایي چې ګورجستان څه وخت غړیتوب ترلاسه کولی شي. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام لپاره سیالۍ روانې دي. ټاکل شوې ده چې سبا یعنی د شنبې په ورځ د بلجیم او انګلستان د فوټبال لوبډلې د دریم مقام لپاره خپلو کې سره مخامخ شي. د یکشنبې په ورځ به وروستۍ لوبه وي او د فرانسې د فوټبال لوبډله به د کرویشیا له لوبډلې سره مخ کیږي. دوستانو خبرونه مو اوریدل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه سمګ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ او ولولئ. په بروکسل کې د ناټو مشرانو پرون شمنه وکړه چې د اوږدې مودې په مخه په افغانستان کې پاتې کیږي. ناټو او شریکانو یې د افغانستان د ځانګړو پوځیانو او هوایي ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ څو د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي. احمد شیبر چې په بروکسل کې دی له هغه ځایه رپورټ راکوي.
ناټو او شریکانو یې د افغانستان د ځانګړو پوځیانو او هوایي ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ تر څو د نړیوال تروریزم پر ضد خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي. د ناټو عمومي منشي په بلجیم کې د ناټو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې له افغان ځواکونو سره به مالي مرستې تر 2024 کال پورې ادامه وکړي. ینس ستولتنبرګ وویل چې بهرني ځواکونه به هم په دې هیواد کې د شرایطو پر بنسټ دیروي.
This will help them further develop their special forces and air forces.
دغه افغانستان سره مرسته کوي چې خپل ځانګړي ځواکونه او هوایي ځواکونه د نړیوال سرزم پر ست په مبارزه کې نور هم پراخ کړي. همدارس موږ د ولسمشر غنی د سولې د باجور اته وړاندیز قوي ملاتړ وکړ او له افغانستان سره به زموږ دوامدار شمنه د غیوال لدی هڅو سره چې د دایمي سولې او پخلاینې لپاره یې کوي مرسته وکړي. د ناټو مشرانو او شریکانو یې په دې دوه ورځنۍ سرمشیزه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د ناټو په اعلامیه کې چې د دوه ورځنۍ سرمشیزې په پای کې خبره شوې ده راغلي دي چې د افغانستان د لانجې حل لاره دا ده چې خبرې وشي. د اروپا لپاره د ناټو جګپړې قمندان جنرال کورتس کپروت هم د ناټو د غونډې ترڅنګ د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له سولې پرته بل لار نه لري. موږ تر هغو په افغانستان کې یو چې هلته موږ داسې شرایط پیدا کړو چې په دغه هیواد کې اړتیا ورته لرو. طالبان د دې ستونزې پوځي حل لاره نه لري. دوی باید د خبرو میز ته راشي. د ناټو، اروپایي ټولنې او د افغانستان د حکومت د غوښتنې سربیره طالبانو د سولې خبرې رد کړې دي. په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره د غوڅ ملاتړ د ماموریت په اعلامیه کې چې د سرمشیزې په پای کې خبره شوه له پاکستان په ځانګړي ډول غوښتل شوي دي چې په خپله خاوره کې د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي، د تروریستانو د مالي مرستو مخه ونیسي او پرې نشتي چې د پولې پورې غاړه بریدونه وشي. په ورته وخت کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د پاکستان او افغانستان د عمل د پلان هرکلی کړی دی. اسلام آباد تل په خپله خاوره کې د ترهګرو د ځالو موجودیت رد کړی دی. په اعلامیه کې دا هم راغلی دي چې باثبات افغانستان د ټولې سیمې په ګټه دی. د افغانستان د سولې او امنیت د بحث ترڅنګ ناټو پر شی حکومت ولی او د اقتصادي ودې پر اهمیت ټینګار کړی دی. همدارسې روان کال د آزادو او شفافو پارلماني او راتلونکی کال د جمهوري ریاست پر ورته انتخاباتو تاکید کړی دی. احمد شیبر، ازادي راډیو، بروکسل.
ازادي راډیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري. د اروزګان ولایت د چورې ولسوالۍ یو شمېر له جګړې بې ځایه شوي خلک وایي په نوم راغلي مرستې چارواکي پر خپلو خپلوانو ویشي او دوی ته نه رسیږي. د ترینکوټ ښار کې پرون له دې ډلې څخه په لسګونو کسانو د اعتراض په توګه نارې وهلې او د خپلو حقونو غوښتنه یې وکړه. په اړه یې شریف الله شرافت له سیمې حال راکوي.
دا ژغونه په اروزګان ولایت کې د چورې ولسوالۍ د جګړې ځپلو دي کوم چې روانې جګړې ترې هر څه اخیستې دي. دوی چې له تېر یوه کال راهیسې جګړو را په مخه کړي اوس په ترینکوټ ښار کې د کرایې په کورونو کې میشت دي. د دغه جګړه ځپلو شمیر چې لسګونه ته رسېدی پنج شنبه ناوخته په ترینکوټ ښار کې د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو امریت مخې ته د اعتراض په شکل راټول سوي وه. دوی ادعا کوي چې په نوم راغلي مرستې زورواکي پر خپل خیښ او خاله ویشي او پلوري.
مجرو د رئیس په توګه او د بې ځایه ملکانو په توګه موږ راټول شوي چې د بېچاره ولس مال بې ځایه ځي. موږ د چورې د ولسوالۍ اوسېدونکي دغه بېچارهګان چې راټول شوي دي دې ته مېس نه د سرای کرایه رسېدلې ده. موږ خپل حق غواړو. موږ حق ته نه رسېږي. موږ د ماجر خلک یو. کرایه نه لرو. د ماښام ډوډۍ نه لرو. کوچنیان را پورې بغارې وي. په حکومت کې دي دا زورواکي وړي دا رشوت خواري وړي. زما ولس ته په دنیا یوه ګونۍ نه ده ورسېدې. نه چا پوښتنه څه کوي دغه مې اسنادونه دي چې ورته زما ولس وایي تا ماته زاړه لیکلي دي. دا ګله په خېښ په خاله ده. دی په خپل رئیس صابر شي پنځه پارچې په یوه کور کې وسړي ته ورکوي.
دغه جګړه ځپلې او بې ځای سوي کسان اوس دولت ته خواست کوي چې خپل حق دي ورکړي. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو امریت مسولین بیا د خلکو دغه ادعاوې بې ځایه بولي او وایي چې د چورې ولسوالۍ اوسېدونکو ته تر ټولو ولسوالۍ زیات سهم ورکړي. د یادی ادارې مسول عبدالقهار دوست ازادي راډیو ته داسې وویل.
بنا ان کسر پرتلسی د ټول ولایت شپږ ادارې واحدونه دي. د شپږ ادارې واحدونو په نسبت مو چورې ته چې هغه ټول سره یو ځای کې لکه څلرمه برخه سیمنور ادارې واحدونه تور کړی یعنی درې برخه ما یوازې د چورې ولسوالۍ تور کړی.
دا فداسیال کې دي چې لدی وړاندې هم په دغه ولایت کې بیا ځای سو خلکو شکایت کړی و چې په نوم راغلي مرستې زورواکي ترې وړي. اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې په کښې کې له تېرو دوو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تودي او د دغه روانې جګړې له کبله هره ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه کېږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د افغان حکومت مشرتابه خوست د صنعتي پارک د غصب شوې مځکې د ارزونې لپاره یو هیئت استولی. پلاوی له ځایي اوسېدونکو سره له کتنې وروسته چې د دعوې سیمه او د خلکو وبخی پلاوی له ځایي اوسېدونکو سره له کتنې وروسته وویل چې د دعوې سیمه او د خلکو اسناد به له نږدې وګوري او له هر اړخیزې څېړنې وروسته به د ولسمشرۍ ماڼۍ ته رپورټ ورکړي. په دې موضوع به د نجیب الله لوخیل لخوا راستول شوی رپورټ واورو. ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله خپرېږي.
د خوست د صنعتي پارک د ځمکې یوه برخه له څو کلونو راهیسې د شخصي خلکو لخوا غصب شوي چې له کبله یې د یادې پروژې پلي کېدل ځنډیدلي دي. د چهارشنبې په ورځ د افغان ولسمشر لخوا د دې قضیې د څېړنې پلاوي په همدې موضوع خوست کې له ځایي خلکو سره وکتل او د هغوی څخه یې د شته اسنادو د سپارلو غوښتنه وکړه. د ولسمشر سلاکار وزیر او د پلاوي مشر مولوي محمد سردار زدران ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی سره په دې حکومتي هیئت کې د اراضۍ د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ښاروالۍ حقوقو او نورو ادارو استازي برخه لري.
په خوست کې د مندوزۍ د قوم د حسن محمد کلي چې د ځمکې په سر باندې د ولایت سره کومه د سوی تفاهم په وجه باندې کومه ستونزه موجوده شوې ده د دغې په خاطر باندې موږ غواړو چې دغې ستونزې ته د قانون په چوکاټ کې د پای ټکی کېږدو او انشاءالله نو زه مطمئن یم چې د داسې معزز مشرونې او د دولتي اراکینو په مشوره باندې د دغه موضوع د حل لپاره یو مناسب لاره چاره ولټو.
د خوست د ځایي امنیتي ځواکونو لخوا کوچنی اختر ته نږدې د خوست د صنعتي پارک په سیمه او نږدې ساحو کې نوي جوړ شوي کورونه او تشې کلاګانې ړنګې شوې چې بیا یې ځایي خلکو پر وړاندې پراخ اعتراضونه او لاریونونه وکړل. دې خلکو چې څو ورځې د خوست کابل عمومي سړک یوه برخه تړلې وه ویلي چې دوی د دې ځمکې قانوني او شرعي اسناد لري او دوی سره ظلم شوی دی. د سیمې اوسېدونکي وایي چې د دوی ځمکې د صنعتي پارک له ساحو سره لګېدلي خو غصب یې نه ده کړی. قومی مشر حاجی گلنواز مندوزی ویل
غصب شوی کتن یو متر ندو او دای مون شخصی ملکیت تای ابتدایی نه تر مرپی پرا مرپی نه تر تمیز پرا مون سر قرار سر دای ستر محکمه کازیل قوزات تا پو والی دو چه دا ملکیت شخصی دای نه دولتی.
دا شمیرگول پنوم یا بل زیو سیدون که هم وای چه دوی دیدریگون و محکمه لپریکرو سر بیده دا زایی داری لچارواکو سر لکره موافقه کری و خود خود زایی چارواکو یا دزمکی حکمتی بریلی یا ویدی دی چه پا اول گام که به حق دولتی زمکی لغصب خلاصی که چه لمخ که دا دولتی پروژو پلی که دل پکی پلان شویدی دا پداسی حال که دا چه دا خوز خلک و سوداگر و پا پرلپسی توگه لزایی داری غوختی چه دا صنعتی پارک زمکی لغصب خلاصی که چه پانگولو تا پدیسی مکی دا پانگونی زمینه برابرشی.
آزادی رادیوی مجله دا هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره د رادیو مجلې د نننۍ غنې اوریدو ته مو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننۍ غنې مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیریونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو د خصوصي سندرغاړو په سنځو راپور برابر کړي.
د ټولنې سره په تګار کې ځخ پلم ډېر مخالف یم رخ شیر خان کی خ شیر خان کسب د مون درد دلای ولستای ا دې دې پورا چې د دې ونر د لیارې نه رخ خدمت وشي رخ غزل کې شي.
په هنر جاج کې له سید الله سلام سره د اروخاد نور محمد ترکی د نصر تنقیدی جاج اخلو.
ترکی په ساده غزنیچی لهجه خبرې کوي او هماغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده.
په فنکار برخه کې استاد خدای داد د خپل هنري کارونو په اړه غږیږي.
پنځه دېرش کاله شو زه موسیقي ته راوتی یم. خدای دې وبخښي اوس وفات شوی ده. نه
په زر پاڼه کې به لنډه کې ساستونه واوري.
هلک په جړ غږ وویل له جیبه دې تلیفون راایست قلم پر ځمکه ولوېد.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دوري خزینه شاعري زرغونی کاکړ احوال واوري.
چې زه وړیم د بل اور چې په اور کې سم نسکور له هیرو به څه بد وړما یا بلک شکوه کوما.
او په وریښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د شپږم سرود لومړی برخه واوري.
د کک مور نه پښتنې زړه کې ډېری ډېر رازونه دي چې دا پسې راوتې. کک اوس چیرې دی په څه باندې اخته دی خلک وایي.
هنر د یوې رښتینې نړۍ یو په زړه پورې انځور دی چې د ښکلا پیژندنې تصویر پکې تر سترګو کیږي. هنر د ټولنیز شعور یو ځانګړی فورم او بڼه ده چې د انسان د کړو وړو حقیقت په هنري ډول انځوروي. هنر د پولو تابع نه دی. هغه هنري آثار چې د نړیوالتوب تر سرحد رسي ټولې جغرافیایي ژبنۍ قومي او مذهبي پولې له منځه وړي او ټولو ته یو ډول خوند ورکوي. په نننۍ خبرونه کې به د پښتو ژبې و ملي سندره چې اوس یې نړیوال شهرت پیدا کړی تاسې ته له یوې لنډې تبصیرې سره وړاندې کړو. په پیل کې له مریم توخی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د رسنیو د عالی شورا طرزالعمل تصویب شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست وزیر حسینې صافی په مشرۍ د رسنیو د عالی شورا غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست څرګنده کړه چې دغه طرزالعمل هر اړخیز دی او د رسنیو د عالی شورا ټول کارونه د رسنیو د قانون له مخې مشخص او د هغه د تطبیق زمینه برابروي. دغه راز په دې غونډه کې د رسنیو د عالی شورا د طرزالعمل مسوده د تقنین او پالیسۍ په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سلاکار دلاور نظیر زوی لخوا وړاندې شوه. د رسنیو عالی شورا غړو له بحث وروسته دغه طرز العمل په وفصلونو او شپږ پنځوس مادو کې تصویب کړ. دغه راز په دې غونډه کې د ټولنیزو رسنیو د پالیسۍ په مفرداتو چې د تقنین او پالیسۍ په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سلاکار لخوا برابره شوې وه خبرې وشوې او د تایید وړ وګرځېدل. د بامیان د ملي راډیو تلویزیون د نوې ودانۍ کار پیل شو. دغه ودانۍ د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د لوی ریاست له اختیاري بودیجې څخه د 13,200,000 افغانیو په لګښت په دوو پړونو کې په پاخه او اساسي ډول د دغه ولایت د عیسی خان دښتې په نوي ښار کې جوړیږي چې د خبر رادیو او د پروډکشن په ګډون درې سټوډیوګانې، تخنیکی دفترونه، لیکدونکو او اداري دفترونه او یو سالون پکې په پام کې نیول شوی دي. د دغه ودانې د جوړولو د کار په پیل کې چې د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون لوی رئیس محمد زرین انزور او ملګري هیئت د دولتي ادارو رئیسان او خبریالانو ګډون کړی و. د بامیان والی محمد طاهر زهیر وویل ملي رادیو ټلویزیون د افغانستان د ټولو خلکو د ملي یووالي او پیوستون د سمون عامل دی. د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون لوی رئیس رسنوی ته وویل چې په زیاتو ولایتونو کې د ملي رادیو ټلویزیون ریاستونه او امیریتونه له ستونزو سره مخامخ دي او تر اوسه پورې په 13 ولایتونو کې د رادیو ټلویزیون ودانۍ جوړې شوې دي او په 4 نورو ولایتونو کې د جوړولو په حال کې دي. لرغونی اثر د قاچاق مخه ونیول شو. د اسلامي دورې یو ناب تاریخي اثر چې له قاچاقړونکو څخه ترلاسه شوی و، نن د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل شو. دغه اثر د جوزجان ولایت په اقچې ولسوالۍ کې د پیرودنې په وخت کې له قاچاقړونکو څخه د ملي امنیت د موظفینو لخوا ترلاسه او د جوزجان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته وسپارل شو.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سندرغاړو او هنرمندانو لخوا په یو شمیر مجالسو او محفلونو کې د موسیقي بازاري او مبتذل سندرې ویل کیږي چې رون اندی ټولنې ته زیان بولي. هنرمندان او سندرغاړي بیا وایي چې له دې څخه د محفلونو د ګډونوالو غوښتنه د همدې ډول موسیقي وي او که چیرې دوی په خپل خوخه سندرې ووایي نو مجلس ته څوک نه کینی. خو د خوست هنرمندان او سندرغاړي بیا ځینې ستونزې هم لري. له خوست زموږ همکار نجیب الله لوخیل پرې راپور برابر کړي.
د خوست یو شمیر سندرغاړي او هنرمندان وایي چې په ځینو ودونو او شخصي مجلسونو کې د کلي او مالت خلک له دوی د مبتذلو او بازاري سندرو غوښتنه کوي چې دا ډول سندرې لیوي خو د دوی ټولنیز موقف زیانمنوي او بل خوا ټولنې او ځوان نسل ته هم خپل پیغامونه نه لري. دوی خپل ستونزې هم یادوي او زیاتوي چې په خوست کې د انزوریزو سندرو د ریکارډ لپاره سټوډیوګانې نه لري. د سندرغاړو اقتصادي حالت کمزوری دی او حکومت هم ورته لازمه پاملرنه نه کوي. د ماستر چینیوال په نوم یو تن خوستی هنرمند وایي که چیرې دوی د خلکو فرمایشونه ونه مني نو خلک په مجلسونو کې شور او ستونزې جوړوي او محفل ته هم نه کینی.
کوم ځای کې موږ پروګرامو ته تللي یو او داسې خلک هم خلک راجک شوي دي کلي ملت خلک موږ دیل دي چې دا غزل ووایه او که نه وایي نو سوز دي بند کا بیا موږ نه کوو پروګرام هم نه کوو. داسې هم شوي دي چې زور یې هم والا دی موږ سره غوړو آئندا کې چې ښه غزل انتخاب کړو ښه شعرونه ووایو نو که موږ سره تجارتیون حکومت او داسې غټ خلک یې موږ سره کومک وکړي. یو خوست ولایت ډېر تکړه هنرمندان دي ډېر لوړ هنرمندان دي.
د موسیقي دی ویالي غغون کې احسان الله احسان وایي چې سندرغاړی باید سندرو لپاره ښه شعر انتخاب کړي ځکه ولسته د داس روحیه ورکول اړین دي چې هغه یوالي وطن جوړونې او مثبت کارونو ته وحاسول شي.
وړي کې نسل مون تعلیم ته دوت کو دولته کسر مون ته سې لسپیکرې ولګو په کلی کومو کې ور جنا ټول خلک د پزرهاو خلک وري زنانا او سپینګیرای مریض ارڅګي وري عوامو ته بیا دای هغه دای پیغام دای چې د سندرغاړیو نه داسې غزل و نه وړي چا غنه بالکل بیا د منګ رادیو تلویزیونونو ریاست نه نیوکی پکې.
یو بل تن سیمه ای سندرغاړی ګلروف شوقی د ریکارډ لپاره د مجهز سټوډیوګانو د هنرمندانو لپاره د منظم دفتر د هنرمندانو د روزنې د پروګرامونو نشتون د دوی له مهمو ستونزو څخه ګڼي.
لکه دا اکثره د سواد دي د مونږ اکثر د ډېر هنرمندان نو باید د هنرمندان بسواد شي چې د ښه شعر او د بد شعر توپیر وکړل شي. په نورو وطنونو کې وړه اقتصاد چې د هنرمندانو ده په دې وطن کې چې ټوټ خلک دي هنرمندان دي. لکه داسې هنرمندان شته چې اوس بیماران دي مونږ خپل پیسې ورچو چې د هنرمند دومره پیسې نه لري چې د خپل بیمارۍ علاج وکړي.
بلخوا د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت په خپلو خبرو کې د هنرمندانو دا خبره پر ځای نه بولي چې ګواک یاد اداره له هنرمندانو سره منظم اړیکې نه لري. د غوښتنه وکړه چې هنرمندان د خپلې غوښتنې د دوی د اتحادیې له لارې ورسره شریکې کړي چې د حل لپاره منظم کار وشي.
هغه مرجع چې دی حل مرجع دی ته د ستونزې رسو همدا شان دوی د ثبت رجستر په اړه چې هنرمند باید سب سر څوک راځي چې زه هنرمند یم او داسې وایي چې هغه د خلکو د ټولنې خوښ نه وي. دوی نه موږ غوښتنه وکړه
یاد دیوی خوست له پخوا راهیسې اصیل سیمه ایز موسیقي لري چې ډول سورنای شپېلۍ سرنده او رباب له پخوا نه دودو او له تیرې یوې پېړۍ راهیسې هارمونیا طبله او د موسیقي نور آلات هم ورګډ شوي دي. کتونکي وایي د افغان حکومت دنده ده چې د دې سیمې اصیل هنر او موسیقي د ساتنې ودې او پیاوړتیا لپاره لازمه پاملرنه وکړي.
د افغانستان په خوانه ولسمشر نور محمد ترکه لدی سره سره چې د افغانستان دی یو وتلی سیاسي شخصیت په توګه یادېږي، یو با استعداد لیکوال او په پښتو ژبه کې د لند هنري داستان او ناول درامنځته کیدو نوښتګر او لومړنی لیکوال څخه بلل کیږي. ترکی د خپل ژوند ډیره برخه په لیک او لوست تیر کړی ده او د هغه مهال په ګڼو خبرونو کې کیسې او مقالې خبرې شوې دي. سید الله سلام چې د ماستری تیسیس یې د نور محمد ترکی د اثارو څېړنې ته ځانګړی کړو، وایي ترکی د ځانګړي سبک څښتن او ریالیست لیکوالو چې د ولس ژوند یې هماغه سي ترسیم کړي چې ډول چي دی. په نننی هنر جاج کې د اروخا ترکی د نثر د فن جاج خلو.
هنر جاج
مننه سلام صاحب، شیخ خپل قیمتي وخت مو مشترکه او د هر کلی سره سم پوښتنه کوم چې تاسو د خپل ماستری د تیسیس موضوع د نور محمد ترکی د آثار او څېړنه او کتنه و څار کیا و چې د موضوع مو ټاکل او په همدغه موضوع مو بحث وک
لوی ارتي دا و چې ما د څنګهرل لک د نور محمد تریکی اثر چې لکه څنګه چې لازم ده هغه خلکو ته نه رسیدلې یا څوک نه ځنی خبر یا کله نه کله خودم له داس پښتنو سره مخ کېدم چې هیڅ داس اشکال نه کېدو خلکو بيخي دا باور نه لري چې نور محمد تریکی دی یو یوازې د یو سیاسي شخصیت لمخ پیژن دی، یو لیکوال دی، یو ادیب دی، یو نو لیکونکی لیکوال په هیڅ نه پیژن. نو ما لازم وبلل چې په دغه اړخ کار وسی.
تاسو په خپل خبرو کې ویل چې یو شمېر خلک د دل لیکونو یا د دل لیکوالۍ ډیر نو خبر یو اړتیا دا و. یو بل مسله چې ما سره اکثره پوښتنه دی چې د نور محمد ترکی د شخصیت دواړه خونه، یو سیاست او یو ادبیات. سیاسي اړخ نسبت په ادبیاتو یو څه ډیر بارز ولته پټول نه کېم ډیر مشهور دی. ایا فکر نه کوي چې د نور محمد ترکی د آثار او د کم نشر او یا هم د ډیرو چې ډیر ندي مشهور شوی یو لامل به دی چې د سیاسي خواډیر بارزه و؟
خو یو خبره ده چې موږ خو معمولا کله نه کله انسانان داسې غواړو، یعنی زموږ برداشت ده چې یو څوک داسې باید یې لکه زه چې غواړم، او یا کله کله بیا زموږ برداشت داسې چې یو انسان باید نه نوي پنځه نوي اصل په سلو کې کامل وي، هر څوک ښه او بد لري. زه دلته دا تبصره نه کوم چې کوم اړخ ښه و کوم اړخ ښه نه و. خبره دا ده چې موږ ډیر وخت ډیر اشخاص او ډیر اثر او ډیر شیان بے پلو نه سپړو. معمولا موږ یو موقف یو مخکینی موقف نیولی. یو شی دا دی چې د خدای بخلي طریقي اثر چې دی یا هغه ادبي اړخې سیاست بالکل ستا خبره د زیانمن کړی دی. ډیرو خلکو ځکه په دې کار نه دی کړی چې د هغه د سیاسي اړخ پر بنیاد دښمني ورسره او یا د سیاسي اړخ پر بنیاد په اصطلاح محافظه‌کاری کړی د ګر سره یا هغه ادبي ښېګڼې ورسره پرې اخلي. لکه چا دا زړه نه دی کړی چې دښمني په غاړه واخلي کنه. او لږ وروسته بیا داسې حالات هم راغلل چې په پار صورت کیسه دې ته راغله چې کوي د ادبي ښېګڼو په اړه خبرې کېدای ممکن له ځینو ننګونو مشکلاتو سره یو څوک مخ کېدای، ځکه چې لږ وروسته خو بیا مبارزه سوه پسې کیسه داسې سوه چې ان تر وسله واله جګړه وه. نو کنه که تا که د یو چا ښه ویلی نو بل په خامخا به په یو بل لوري بدله کېده. زه فکر کوم چې د دغه سې یو ناورین او کشمکش او دغسې یو حالت له مخې چا زړه نه دی کړی چې
تاسو د سیل چا سره مخ شوی چې درته ویل چې په د کار مکو نورو مترکه په سیاسي لحاظ یو د بلې مفکورې سره
خو ملګرو او جنو خواخوږو ارچا به یو خبره کوله، مګر زموږ خبره دا و زه خو د ادبیاتو یو شاګرد یم او د ادبیاتو د یو شاګرد په حیث هنر هنر دی.
چې هر څوک لري.
او سلام سی به تاسو د اروخات ترکی پاسارو کتن وکړه و مس پړل سیډنه مو کاغه ټول ولوستل. آیا د ترکی په اثر باندې دغه د سیاسي مفکورې اغیز وو؟
هو په ځینو شیانو کې، لکه مثلا طبقاتي ناانډولي کیسه چې ده، لکه د هغه خپل هیومنیست اړخ او خپل د مساوات او لرلو یو فکر او یو کیسه یې پاللې ده. په هر کیسه کې لکه د تخلیق او هنر چې دی، د دې پر ځای چې د هنر په چوکاټ کې یو خناول یو کیسه او یو هغه څه شي چې کومې ځانګړنې چې باید کیسه او ناول یې ولري په خپل ځای کې په خپل هغه لري، ولی هغه د سیاسي اړخ چې څه شي وو یا سیاسي ایدیالوژي خامخا پکې شته.
دا پکې وو. آیا دغه لیکنې مثلا بنګ مسافری، څړه او د تورته نوري سنگسار او ځینو کتابونو کې چاپ شوې دي، د لهغه وخت وړاندې چې د افغانستان د ټولو امنیتي او نظامی او سیاسي چارو واګي په لاس کې اخلي، له دوه وړاندې لیکلي او له دوه وروسته هم لیک کړي؟
ښه، د ډیر کار لهغه مخ کې کړي دي. سړی داسې احساسي لکه یو د دې پاسار کې، لکه یو د الفت صاحب خبره، یو داسې احساس چې دی آرام نه پرېږدي، دی په اور کړی، دی بالاخره د دې لپاره جوړوي چې یو وخت په اصطلاح راښکاره سي، لکه یو څه شی چې په انسان کې دننه یو درد دی چې یو وخت انفجار کوي. او څه شی چې ما ولوستل یا زه چې ګورم، زه فکر کوم چې ننم زه هغسې بې عدالتي او ښکاریم، یعنی د ټولنې نهایت ډیر واقعیتونه، ترخه بد او بې خونده واقعیتونه چې ترکی جرأت کړی و چې راویسپړي یا دراسپړلي وو، هغو سره موږ نن مخ کیږو. زه کله کله داسې احساس کوم چې ترکی له نن نه خسل کاله مخکې وو، خو له غنم سل کاله مخکې فکر یې کړی دی. یعنی اټکل داس نه و چې نن دې موږ په غالت کې اوسو، لکه څنګه چې ترکی سر ځینې ټکولی. اوس مثلا سنگسار ناولې زه مثال درته، سنگسار ناول کې یو څوک سنگساریږي، عین کیسه په کابل کې د شهید فرخوندې په اړه تکرار شو. یعنی تاسو فکر کوئ چې یعنی سنگسار ووایې بیا کیسه درته معلومیږي چې د شهید فرخوندې کیسه څه، یا چې شهید فرخوندې کیسه لولې بیا درته معلومیږي چې بس په سنگسار کې والک دی. نو یو څه د ټولنې د ښیرازۍ خبره کوي، له سیاسي ملا سره ټکر کوي
او سنگساری
او بله جالبه خبره څه شی وه، کله کله په کار دانه ده چې موږ ډېر مصنوعي وو په اصطلاح کلي شو تقلیدي کیسې مکتوب اوسو، د ترکی یو خوالی دا دی چې خورا په جرأت خبره کوي، هغه ځای ته ګوته وروړي چې تی د هغو خلکو ته یو هغو ارزښتو ته هغو شیانو ته د ګوته وروړلو جرأت نه کوي. مثلا ته د ملا په اړه خبره نه شې کول، مګر ته یې کوي.
سلام صاحب، همدلته غواړم یو بله پوښتنه وکړم. تاسو خو د اروخات ترکی ناولونه مو لوستل، ولنډې کیسې مو ولوستي، په هغه وخت کې په افغانستان کې هلته طبقاتي ټولنه، هغه د طبقاتي ټولنې فکر حاکم و، او ترکی د یوې داسې کورنۍ اوسیدونکی او د یوې داسې کورنۍ غړی و، او هغه د ژوند سطحې نسبت نورو ته پورته وه، په سیاسي لحاظ مو په ټولنیز لحاظ. ایا د په لیک دغه موقف څرګندېږي کنه د یو عام او د یو زپل شوی انسان په توګه ښکار شوی پکې؟
د معمولا په ټولنې کې تر ټولو د ډېر محکوم، مظلوم او قرباني انسان ترجمان کړي. زه چې اوسم په کلي کې په مسجد کې ناست یم او د ترکی سپین ناول لولم یا سنگسار الولم یا ایچڑ الولم، زه داسې احساس کوم چې په خپل جماعت کې ناست یم. کرن هماغه کیسې د تکراری څه شی چې دوه ویلي دي، هماغه بې عدالتي د تکراری. نو ټول فوکس یې، لکه ټول ټینګار یې په ساده کلیوال ژبه په افغاني ټولنه کې د روان او بی عدالتیو په اړه خبره ده او بیخی ګڼي موضوعات ته رانغړل دي لکه په ناول کې ګڼو هغه برخه برخه کې ګڼو کنجونو ته سر وښکاره کړی دی. یو هغه اصلي کرکټر او اصلي کیسه خو به وه په خپل خوا به روانه وه، مګر په اړخ کې ډېر نور شیان چې دغلی
تاسې مخکې د ترکیې د ناول او یا هم د لیک یوه ځانګړنه دا وکړله چې د سل کاله وروسته هم فکر کړی دی چې هغه څه چې هغه لیکلي اوس هم د تکراریږي او موږ یې ګورو. په فکري لحاظ پیغام یې هم دا و چې باید تغییر راشي. ژبه د تغییر په حال کې ده. هغه ژبه چې د ترکی په وخت کې کومه وه هغه اوس نه ده پاتې. خامخا تغییرات په کې راغلي دي، د جوړښت له مخې، د کلماتو له مخې، هغه د نورو خواوو له مخې تغییر په کې راغلی. کومه ژبه چې ترکی کارولی، آیا له اوس سره کوم توپیر لري هنري ژبه چې کارولی؟
ترکی خامخا به لکه اوس چې څه شی لیکل کیږي، لیکنه نثر چې کومه ژبه کیږي، معمولا به موږ په کې معیار ته ډیر ورځو. ترکی په ساده غزنچی لهجه خبرې کوي او هماغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده او سلګونه کلونه نوره به هماغه کیسه هملته په کلي کې پاتې وي. دی د کلیوال په ژبه غږېدلی او په کلي کې خو نه پوهېږي چې ژبه هماغسې دغه ده.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د پښتو وتلې محلي سندرغاړې استاد خدای داد چې د تیرو ډیر شو کلونو راهیسی نه یوازې دا چې ودونو او محفلونو ته د موسیقي وړاندې کولو لپاره ورزي، ځوانو سندرغاړو ته د هارمونیم زده کړې هم ورکوي او په آواز او انداز کې سرولې هم ورزه کوي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد مرکه کړي.
فنکار
دادا دوستاز تاسو نه می کلاسیکل نغمه واوریدله، څنګه دي داسي دغه نغمه په زړه راوریدله او په خپل شوق دی وغږوله؟
دا راګي بایګ ده او شپارس ماتري نغمه دا دلته زما مرګره قادر جان دا سنمګل استاد شاګرد دی، نو دې سره می واسي دا نغمه فټ کوله چې مال څنګه راځي صحیح کنه راځي او را سره په کډر خسته راغله. بالکل
استاد، که داسې نظر واچو زمونږ د پښتو محلي موسیقي چې دا تقریبا په ننګرهار کې هنرمندانو ژوندۍ ساتلې ده، اوس دغه نوي نوي ځوانان چې د موسیقۍ ته راوتي دي بیا ورسره د غربي موسیقي د محلي موسیقۍ سره ګډوي چې زمونږ هغه د اصلي موسیقۍ رنګ یې پیکه کړی دی. څنګه کېدای شي چې مونږ خپل اصیله محلي موسیقي ژوندۍ وساتو؟
هغه پخوانۍ موسیقي چې کومې وه په هغې کې یو خوند یو لذت یو مزه وه پکې، نو که غزل و هم ډېر یو معنادار شعر به جوړ کړ یا په تلویزیون یا په راډیو کې به ویل. لکه دا زموږ زیبا وطن ګوره څومره وخته به استاد ولیمیر ویلی دی، اوسه پورې چلیږي خلک خوښې د اوسنۍ موسیقي. خو که نن شعر ویلی یو لس ورځې دوران هغې نه لس ورځې بعد هیڅوک بیا اوري نه. زه دا خواهش کوم باید چې هغه پخوانۍ کومه موسیقي زمونږ ده هغه باید چې دوی تازه وساتي. هغه ډېره ښه موسیقي ده او ډېر خوندوره ده او آرامه موسیقي ده. دا اوس خو صاحب موسیقي نشته، اوس خو ټوله بس ګډا ده، نو ګډا چا موسیقي کې راوسته ده؟ دا خو بس پوش رقص ده.
که دا راته ووایي چې څو کاله به کېږي چې تاسې د موسیقۍ میدان ته راوتي وي او استاد تاسې څوک؟
زما خو تقریبا 15-10 کاله شو زه موسیقۍ ته راوتی یم. خدای دې وبخي اوس وفات شوی ده. نه هنر ته همغې زراویست یم، استاد جګرپاره نومې ده، ډېر یو ښه محلي سندرغاړی و. نو هغه داسې دغه نه و خو صرف دغه متوجه دغه کار ته هغې ذکر مه کنه نو هغه نه بعد بیا زه د استاد ستار سره مخشومه او هغه ته بیا ما شکر کوي خوصله. نو هغه بریالی سمدی ماما دی، هغه تقریبا 2-300 شاګردان لري، سیدا ګل مینا او بندم بشید ننګرهاری زه مطلب شاولی پورې چې دی نه یاد نه کړی دی نو او ډیر استاد سره دی. نو هغې ته ما شکر کوي خوصله بیا الله دې ژوندی لري، ژوندی ده اوس هم هغه موسیقي خو بس کړې ده.
خپله شاګردان لري څو تنو ته به دې زده کړه کړې وي که هغه د هرمونی وي یا دا چې د آواز د کر جوړولې وي؟
استادان خو موږ نه شو جوړېدی، استادي ډېر مشکل کار ده. بیا هم 15-16 یعنی شلو پورې شاګردان زه لرم.
دغه شاګردانو ته د موسیقۍ کوم آله ور زده کوئ تاسې؟
هرمونیم، بعضې شعر و شاعري، بعضې طرزونه ورته ښیم. زما خپله شقه هرمونی ده، هرمونی ورته زده کوم.
او که د دې نوو ځوانانو بیا داسې آواز ځینې ځای کې ټیټو چې کېږي د هغوی موازنه هم ورته ورښودلی شي؟
بله صاحب، بله بله، هغه طریقه موږ ته راځي. موږ ته استاد ویلي دي او شاګردي هم کړې ده، لږه نه چې تقریبا 15 کالو پورې ما پخپله شاګردي کړې ده. او نو هغه طریقې موږ ته زده دي، موږ سره شاګرد شي هغه طریقې هغې نه زده کولی شو.
استاد، که د مشال راډیو اورېدونکو ته داسې یوه داسې محلي سندره داسې لږه شان وغږوئ، موږ به هم خوشحاله شو او اورېدونکي به هم خوشحاله شي.
جانان خپل وطن ته راشه سهارې، خلک ډېر دې په آباد خپل کورونه سهارې. جانان مړ ایک ژوند سہارے، میرا سوار میرے کتو کس لوینا سہارے، وا وڑ لے لو سہارے، شمع لگی گیونے پانے رجوینا
اشر. د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفیع لنډی کیسې پکې یو ځای چاپ شوې. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې رفیع په دری او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل له اشر څخه لنډه کیسه ستونه در اوروي.
زرپاڼه. ستونه د کیلو کراچۍ ته ودرېدم، خېوي پوستکي سوتره ښکارېدل. یو دم مې له تشې سره څوک ولګېد، مخ مې ور واړاوه. یوه کوچني هلک مې له څنګه منډه واخیسته. سور زوړ پراشوتي جمپر یې په ګڼه ګوڼه کې تر ډېره ښکارېده. له کیلو ډکه کڅوړه مې راواخیسته، سړک ته ور وګرځېدم. زنګ راغی، کشر ورور مې و، ویل یې چې 15 دقیقې وروسته در رسیږم. جړغږ مې واورید، ها، مخ مې ور واړاوه. د سره پراشوټي جمپر هلک قلم راته نیولی و. هلک په جړغږ وویل، له جیبه دې تیلیفون راایست، قلم پر ځمکه ولوید. هلک ته مې وکتل، چاودې یخ وهلي بغور یې سره ول. هلک په خواره خوله وویل، ډاکټر یې؟ ومې خندل، نه، بکس دې د ډاکترانو غوندې دی. ما ویل چې د ستوني دوا به راته ولیکې. مخامخ تعمیر ته مې ګوته ونیوله، هلته ورشه، ټول له ډاکترانو ډک دی. له چا پوښتنه وکړه د ستوني ډاکټر به پکې وي؟ د هلک سر وزړېد. ورغلم، 200 پیس واړي. هلک یودم پورته وکتل، په یوه روان موټر پسې منډه واخیسته. پیاز را په زړه شول، بکس مې کېښود، خو په جیب کې یوازې د موټر کرایه راپاتې وه. د هلک ستړی غږ مې واورېد، خپل تاوانی شو. ور ومې کتل، ماشوم په غوسه ښکارېده. ومې ویل، په موټر پسې ولې منډې وهي؟ هلک پر خپله پزه لستوڼی تیر کړ، شخصي موټر دی خو خلک وړي. موږ چغې وهو، کمپنۍ کمپنۍ. موټروان 15 افغانۍ راکوي، خو دا 3 ورځې مې کار نه دی کړی. ومې ویل، ولې؟ ستونی مې خوږېږي، ناست دی، په زوره چغې نه شم وهلی. همدا اوس مې چغه کړه، خو د موټروان خوښه نه شوه. په بیا کې مې هم کموالی راوست، 3 افغانۍ. بیا یې هم بل هلک ور وغوښت. ماشوم غلی شو، خلته ته یې وچې سترګې نیولې وې. 2 کیلې مې ورکړې، یوه یې جیب ته واچوله، بله یې تر نیمایي سپینه کړه. خو بیرته یې پوستکی پرې ور ټول کړ،
و می ویل ولی یه نخوری هلک و توخل په زحمت یې وویل مور ته یې ساتم ناجوړه ده له ډېره ډنګروالي یې سترګې غټې شوې دي د کیلو له درجنه مې دوې نورې کیلې رابېلې کړې د ماشوم سترګې وځلې دي پر کیلو یې غوټه کړه ومې ویل پلار دې څه کار کوي ماشوم مخکې سپینه کړې کیله خولې ته ونیوله په ډکه خوله یې وویل د لرګیو په یوه ټال کې جوالي دی کو څو ورځې مخکې له موټره یو غټ لرګی ورباندې راولوېد د پښې ګوتې یې تورې شوې دي نشي ولاړې دی په خبره کې یې ورولوېدم بل څوک نشته چې کار وکړي نه مشر زوی یې زه یم نیمه ورځ مکتب ته ځم پاتې وخت نارې وهم هلک غلی شو د کیلې پوستکی یې پر سړک واچاوه ومې ویل ولې مناسب ځای نه دی پوهیږم خو دا کار مې له قصده وکړ هغه تور مخی هلک ویني چې دی خواره روان دی بصیر نومیږي باد ستونی لري نارې یې مه اورې غوږونه به دې در وخوري خو موټروانان ورته خوشحاله وي ټوله ورځ نارې وهي خدایه ته خی پښه د کیلې پوستکي ته څیښه کړې خندا راغله ښیرا مه کوه د ماشوم د تندې نرۍ ګونځې لا پسې ژورې شوې بد مې ایسي که مې وس وای نو ستونی مې ورنه راایست هلک په یوه موټر پسې منډه واخیسته خو بیرته لنډ راوګرځېد ویې ویل ګټه نه لري غلی شو سر یې وزړېد د خپل زاړه بوټ په تیره څوکه یې د کڼې پښې هینګری وګراوه ورو یې وویل کاشکې د بصیر ستونی زما وای
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعري زرغونی کاکړ احوال ته ځانګړې کړې ده دا برخه زموږ همکار سهار ګل امیرزا وړاندې کوي
ادب جام
زرغونه کاکړ د پښتو شعر په تاریخ کې دا لومړی خزه ده چې موږ پیژنو او د شاعرانو په ډله کې په لومړی قطار کې درېږي که څه هم میرمنو په پښتو ولسی ادبیاتو کې زیاته ونډه لرلې ده خو په لیکلي ادب کې ډېرې بېلګې تر دې دمه نه دي ترلاسه شوي یو شمېر ادب پوهان په دې نظر دي چې د فلکلوري ادب په تخلیق کې د پښتنو میرمنو برخه تر نارینهو زیاته ده خو څنګه چې د دوی تخلیقکارو نومونه معلوم نه دي نو له دې کبله د ادب دا دومره پراخه میدان د څېړونکو د مطالعې او تحقیق په دوران کې د کومې خاصې پښتني ادیبې شاعري یا څېړونکي نوم ته نشي منسوبېدای دوی لنډۍ د میندو سندرې د واده سندرې ساندې نیمکۍ کاکړۍ ببولالې فالونه چغان د اتړ نارې او داسې نور تر ډېره حده د میرمنو د فکر درد سوز انګیزو او فکر محصول ګڼي په پښتو ادب کې زرغونه کاکړه لومړنۍ پښتنه میرمنه ده چې په پښتو لیکلي ادب کې د کلام بیلګه تر موږ را رسېدلې ده دا شاعره میرمن د کندهار د پنجوایي وه د پلار نوم یې ملا دین محمد کاکړ وو او دې د خپل عصر مروج علوم زده کړل د فصاحت احکام ولستل او د فصاحه او اشعار او اثار یې وویل زرغونه د سعد الله جان نورزی په نکاح کې وه د علم او هنر او توري خاوندان زامن یې درلودل دې میرمنې د خپل عصر په شاعرانو کې شهرت درلود او د دې اشعار به یې لستل زرغونی په 903 هجری کې د شیخ مصلح الدین سعدی فارسی بوستان په پښتو شعر ترجمه کړ دا میرمن علاوه پر شعر او ادب د خ خط خاوند و او د خط ډیر اقسام لیکل شو دا سی خوش خط او چې کاتبانو به له خط از دکړه کوله او لکه د پټي خزاني مولف چې لیکل دي د پخپل خ خط خپل پښتو کړه بوستان لیکلی وو چې ملغلرو خط ته عجزي کوله د پټي خزاني پر روایت زرغونی غزلیات او د اشعار نور اقسام هم درلودل چې په فصحاو کې مشهوره و خو په خواشنی سره چې له هغه څخه اوس کوم نمونه نه لرو یوازې د هغه پښتو بستانه یو حکایت د پټي خزاني مولف را نقل کړی دی چې د زرغونی د کلام سلاست او متانت سنخکاری که موږ په پښتو ادب کې د اخلاقي شاعرانو لپاره یو مخصوص ډله ومنو نو زرغونه به له خپل بوستانه سره د هغو په سر کې ولاړوي ځکه چې تر دې د مخه یو اخلاقي شاعر چې مستقل سر ولري موږ ته نه دی معلوم او زرغونه د شیخ سعدی د بوستان په منظومه ژباړه د اخلاقي شاعرانو له ډلې څخه بللی شو هغه حکایت چې زرغونی ژباړلې دی او د زرغونی له بوستانه پاتې دی داسې دی اورېدلې مې کیسه ده چې لشاتو نخواګه ده اوریدلی می کیسه دا چله شاتو نه خوګه دا د اختر پورس سهار با یزید چی ورویدار د اختر پورس سهار با یزید چی ورویدار له هما ما راوتلی په کوڅه کې تیرېدلی هری خاوري چاله باما را چپکړل نه پاما ایری خاوری چال باما را چپکلی ناپاما مخو سری سو ککڑ پیرو پا خاورو خڑ بایزید پا شکر کخوسو بایزید پا شکر کخوسو دخپل مخ پا پاکی دوسو چی زواریم دبل وور چی پا وور کسم نسکور چی زواریم دبل وور چی پا وور کسم نسکور لیرو بچه بدوڑما یا بلکش کوکاوما لیرو بچه بدوڑما یا بلکش کوکاوما هو پوهانو زانی ری کر هو پوهانو زانی ری کر للوینی یه زان پری کر چوک چی زان تا گوری تل چوک چی زان تا گوری تل خدای تا نسی کڑه کتل لوی تل پا گفتار ندا لوی تل پا گفتار ندا لوی خبرا پا کار ندا توازو با دی سر لوڑکا توازو با دی سر لوڑکا تکبر با دی تل سوڑکا تکبر با دی تل سوڑکا
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینې منظومې پنځم سرود واورید. هلته د ساکانو مشره زرینا د فرا لوی کلا ته لاړه او غواړي چې له کک سره وویني. زرینا په کلا کې د کک له مور سره مخ کیږي. دا چې د شپږم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
دمانی پلوی تالار کې دو میرمنی سره ناستی مخامخ پر دو چوکیو لاس پنام ورته ولاړې کنیزانی دو غلامه پلاسو کې سراحیانی د هما جامون ایهی ملکو تا شاه میرمن روخانه ګوری زرینی تا څومره ښکلې ملکه ده د ساکانو څومره حسن خدای ورکړی دی هغې ته د روخان سترګې ځیر دی میلمنې ته او زرینه د روخان په څیره کې نښې ګوري د تیر شوي برم لورایا زړه کې وایي آفرین په داسې مورشه چې د کک په څیر اتل یې دی روزلی پهلوان کک چې لا دې نه دی لیدلی افسانې یې د جنګونو اورېدلي اوس د کک میړانه ګوري د مور مخکې ولولو پس اخیستی زره رپی دکک مور نه پختن زره که دیری دیر رازونه دی چه دا پس راوده کک اس چیره دی پس بانده اخته دی خلق وای چه یزان زندانی کرده پکوم لری غره که او سی تلی آوازی زره تور دی لرزمونو او بزمونو دکک موری دسا کان و شامر منی د کک مورې د ساکانو شا میرمنې یه د تیرو عظمتونو لویې نښې د ساکانو وټه برزي جګړې ته دا جګړه د ستر هیرمند پر سر جګړه ده د هیرمند اوبه زموږ د وجود وینې له دښمن سره د ژوند و مرګ کیسه ده ساکستان خو په هیرمند باندې ژوندی دی د ساکانو کروندې دي کرمې دي که باغونه که ښارونه دي که کلي که څاګانې کاریزونه که چینې دي که انار دي که انګور اراکوزیا کې که غنم دي که وربش زموږ په بست کې که زرنګ په اوبو موړ په رمو څرب دی که دا شنه فرا ښایسته ده لکه ناوې په هیری کې هم بکواه کې شنه باغونه که هامون که کبان دی که هیلی دی بس د ټولو ژوند تړلی په هیرمند دی اوس پاچا د اشکانیانو راوتلی، لوی لخکر یې د پیلانو خوځولی، را روان دی چې ړنګ بند د ساکستان کړي، د هیرمند بهیر په خپلې خوا ور مات کړي، د پارس تند زموږ په وینو کړي خړوبه، د ساکانو وټه بره سره یو دي، ټول په ننګ د ساکستان دی درېدلي، د پارسیانو له لخکره مډار نشته، خو د سلو زنځیري پیلانو غم دی، زموږ آسونه عرابې یې د جنګ نه دي، پیل افغان بویا جګړې ته د پیلانو، پهلوان دریږي مخ ته د دیوانو، چې ترې وژغوري لوی بند د ساکستان مو، د کک ګرز بویا تندي ته د هاتیانو، زه راغلی یم په خپله چې کک بوزم، زه زرینه ملکه د ساکستان یم، سکلور د تایمیریس انا له وینې، زه واکمنه پر وګونو ټبرونو، سکه خور د ستر هیرمند د غورزنګونو، یم په خپله پهلوان پسې راغلی، پیل افغان د ساکستان پسې راغلی، ته چې ستره شاه میرمن زموږ د ټبر یې، د هیرمند د غورزنګونو سکه مور یې، هیرمند ستا په شیدو مور په خولو مست دی، راته وایه چې کک چیرته پناه شوی، چیرته تللی، چیرته اوسی زموږ ښاغلی؟ د روخان سترګې ډکې شوې له اوښکو، خدای زده چیرته یې ګنډلي تورې سترګې، خدای خبر چې په زړه کې څه او څه دي، مور د زوی غم ته ځورېږي او ژړېږي، زرینه د شاه میرمن سترګو ته ګوري، د هغې څیره کې لولي داستانونه، افسانې د کک د ژوند او پټ رازونه.
دا زموږ زیبا وطن، دا هغه ترانه ده چې د اروښاد ملنګ جان له قلمه ټوکېدلې. دا سندره د روان کال د جون په میاشت کې یو ځل بیا د سویډنی سندرغاړي لورین لخوا د پولار په کانسر کې زمزمه شوه چې نړیوال شهرت یې پیدا کړ. زموږ همکار همایون هیواد همدغې ترانې ته تم شوی.
دا زموږ زیبا وطن، دا استاد ولمیر یو ډیره زړه او پخوانی سندره، خو دغه جادوی غږ ورکې یو ځل بیا د ژوند روح ورپکړ او دا ډیرو افغانانو غونی راضی کړل. دا زموږ زیبا وطن په افغانستان کې له ملي سرود وروسته دویمه ترانه ده چې افغانان ورته په درنه سترګه ګوري او په اورېدو یې د ویاړ احساس کوي. دغه ترانه شاعر ارواښاد ملنګ جان دی چې د خپل وخت له مشهورو او بارزښت ترینو سندرو څخه یوه دا زموږ زیبا وطن حساب شوې ده. څو اونۍ وړاندې کله چې د سویډن هیواد په سټاکولم کې د پولر جایزې ګټونکي په ګوته کېدل، د استاد ولمیر په دغې سندرې محفل رنګین شو. دغې سندرې نه یوازې دا چې افغانان یې د احساس او برم په ټال وزنګول، بلکې په نوره نړۍ کې زرګونه اورېدونکي پیدا کړل. لوراین چې د سویډن هیواد وتلې سندرغاړې ده، د پښتو ژبې دا مشهور سندره یې په کلاسیک غربي سبک ویلې او خوند یې څو چنده ور زیات کړی. د پولر سګنۍ جایزه د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ګټلې او سویډنۍ سندرغاړې لوراین د دوی په ویاړ د زموږ زیبا وطن سندره زمزمه کړه. دا دغه سندره د موسیقي او کمپوز په برخه کې ډاکټر احمد سرمست لالوراین سره همکاري کړي. د مراسمو کې د سویډن پاچا ملکې لوړپوړ چارواکو او د نړۍ وتلو هنرمندانو ګډون کړی وو. دا لومړی ځل دی چې د پولر جایزې له سټیجه یوه بهرنۍ هنرمنده پښتو سندره وایي.